د مخام شپږ بجې شوې ده. ازادي رادیو په دې ورستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوی استازي نن په کار پیل وکړ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي د افغانستان او د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی، خو پاکستان ویلي چې نوموړی د پاکستان ته ناراضي. په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو مسؤل سره غږېدلی و. بدخشان ته د واورو د ورېدو له امله ځپل شوو خلکو ته د مرستو په باب مو د سرې میاشتې د ټولنې له یوه مسؤل سره مرکه کړې، خو خپرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرح هیواد دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوې ځانګړي استازي یان کوویشن وایي چې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي تمه لري چې دغه شورا به په راتلونکو میاشتو کې د طالبانو د وسلوالو طالبانو له استازو سره په قطر کې خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په اغلب ګمان د ایران پر خلاف د لویدیځ لخوا د نوي بندیزونو هدف په دې هیواد کې پر اقتصادي فشار راوړل دي. او نړیوال بانک وایي چې د اروپا اقتصادي وده مخ پر رو ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوی ځانګړی استازي جان کوویش نن د ارګ په معنی کې له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. هغه وویل چې په افغانستان کې د سولې د پروسې حمایت کوي. د جمهوري ریاست ویان ایمل فیزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغانستان پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی کوویش پرون کابل ته راغی او نن یې په خپل کار پیل وکړ. نوموړي ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د امنیت انتقال په پروسه کې له افغان دولت سره همکاري وکړي. تر دې مخکې ښاغلی سټیفن د مستورا په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي و. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي تمه لري چې دغه شورا به د روان میلادي کال په لومړیو څو میاشتو کې له وسلوالو مخالفینو سره د افهام او تفهیم بهیر ته داخله شي. د سولې د عالي شورا د اما پوهاوي د کمیټې مشر قاضي امین وقاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تر اوسه پورې د قطر جریان دومره پرمختګ نه دی کړی چې دوی د طالبانو له استازو سره وګوري. دی وایي
خو دا د قطر جریان دې مرحلې ته نه دی رسېدلی چې هغلته د طالبانو د سولې د عالي شورا نمایندګان ته شرایط اماده شي چې دوی بل سره کښېني او ابتدایي تماس او تفاهم قایم کړي. دغه مرحله لا په دې حد کې نه ده.
شغل وقاد وویل چې د زندانیانو د تبادلې په اړه لا هم د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ موافقه نهایي شوې نه ده او په اړه یې خبرې روانې دي. دا او د دې مهال د افغانستان په اړه مهم خبرونه. اوس پام وکړئ د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. د پاکستان د حکومت یو ویان وویل چې دغه هیواد ته د افغانستان او پاکستان د خاص استازي مارک ګراسمن سفر ځنډول شوی دی. دا کار پر داسې وخت کېږي چې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې ستونزې ډېرې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان انتصار سلهری ازادي راډیو ته د ټلیفون پر لیکه وویل دی وایي موږ تر اوسه د امریکا د متحده ایالاتو سره د خپلو اړیکو په اړه وروستۍ نتیجې ته نه یې رسېدلی. پر دغو وړاندیزونو په پارلمان کې غور کېږي تر څو په دې اړه نوي تحولات څرګند نه سي. په پاکستان کې د ښاغلي ګراسمن سفر به هیڅ نتیجه ونه لري. لومړی پارلمان په دې اړه فیصله کوي. موږ د دوی له فیصلې وروسته ګورو چې څه پکېږي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو کړکیچوالی په هغه یاداش پورې اړه لري چې احتمالا جمهور رئیس آصف علي زرداری په دغه یاداش کې د امریکا له پوځ څخه غوښتنه کړې ده چې د نظامي کودتا مخنیوی وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی ګراسمن روانه اونۍ قطر او افغانستان ته سفر وکړي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان گلی بیرد محمدوف د جمهور ریاست په انتخاباتو کې چې رانوی میاش کې ژیل وو کاندیدانو سره سیالی کوي. د مرکزی آسیا په هیوادونو کې چې مشران یې معمولا په دایمي توګه د قدرت واګې په لاس کې لري، په انتخاباتو کې له نورو کسانو سره سیالي کول یو تشریفاتي شکل لري. په هغه لیست کې چې د ترکمنستان د انتخاباتو د کمیسیون له لارې جوړ سوی دی، ټول کاندیدان د یو شمیر وزارتونو او دولتي موسسو کارکوونکي دي او دوی ټول د اوسني جمهوري ریاست د پالیسي ملاتړ کوي. د اروپا د امنیتي همکاریو سازمان پر ترکمنستان انتقاد کوي چې په دغه هیواد کې سیاسي رقابت وجود نه لري او سیاسي ازادي محدوده ده، نو له همدې کبله حاضر نه دي چې دغو انتخاباتو ته خپل نظرین ولیږي. زموږ غلا ازادي راډیو خاوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په اغلب ګمان د ایران پر خلاف د نوي بندیزونو هدف دا دی چې د ایران اقتصاد تر فشار لاندې راسي او په نتیجه کې یې د خلکو ناارامي راوپارول سي. سرګی لاوروف نن په یوه خبري کانفرنس کې یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د ایران پر خلاف د نوي بندیزونو په اړه د خپل هیواد مخالفت څرګند کړ. د ایران پر خلاف نړیوال بندیزونه د دغه هیواد له اټومي پروګرام سره ارتباط لري. لویدیز هیوادونه فکر کوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هلې ځلې کوي. اروپایي اتحادیه په دې اړه خبرې کوي چې له ایران څخه د تیلو پر رانیولو بندیز ولګول سي کنه. د میانمار د اپوزیسیون مشر اونګ سان سو چی نن د پارلماني انتخاباتو لپاره خپل ځان کاندید کړ. په هغه حوزه کې چې سوچي خپل نوم ثبتوي، ګڼ شمېر کسانو د هغې په ملاتړ شعارونه ورکول. اونګ سان سوچي چې د سولې د نوبل جایزه یې اخیستې ده، د میانمار د نظامي حکومت لخوا ډېر کلونه په خپل کور کې نظربنده ساتل سوې وه، خو پروسه ښکال آزاده سوه.
له فره هیواد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړل. خبرونه تاسو د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي رادیو .org یا .com. او وړاندې په خبرونه کې پر دوو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوی استازی به وکولی چې د افغانستان په چارو کې رغنده رول ولوبوي.
موږ رمنو چې د دې د مشرۍ لاندې د افغانستان حکومت او د یونما ترمنځ هغه همکاري همغږي او نور هم د افغانستان د خلکو په ګټه په افغانستان کې د سولې د ثبات او د پرمختګ په ګټه باندې اعلان پیدا کړي.
یان کوبیش نن په رسمي توګه په کار پیل وکړ. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مسول وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې ابتدایي خبرې ښې پر مخ لاړې شي. دا شورا به په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د تفاهم بهیر ته داخله شي.
ګاونډي هیوادونه براس کې پاکستان هم د افغانستان د سولې د پروسې یوه برخه ده چې دې خبرې په د پاکستان همکاري دا یو ډېر بنیادي مسله ده.
د سولې د عالي شورا له یو مسول قاضي محمد امین وقات سره مو د امریکا او طالبان ترمن د سولې د ابتدایي خبرو او دغه راز د شورا د هڅو په اړه مرکه کړي. پاکستان بیا ویلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی مارک ګروسمن دی چې د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی اسلام آباد ته نه راځي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي نن د هوا له لارې د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې واورو ځپلو خلکو ته مرستې ورسولې.
دا غرنه موږ وتوانېدو چې د هوا له لارې د ارغستان ولسوالۍ ته د سلو کورنۍ لپاره موږ جامې ولېږو. همدارنګه روغتیایي توکي دي چې روغتیایي کټونه وایو.
د غرض په پاکستان کې د روانو سیاسي شخړو وروستی حال هم درکوو. ازادي راډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوی استازی یان کوبش یو تجربه کار ډیپلومات دی او هغه به وکولی چې د افغانستان په چارو کې رغنده رول ولوبوي. یان کوبش تیره ورځ ناوخته کابل ته راورسید او نن یې په رسمي توګه په کار پیل وکړ. له یان کوبش څخه مخکې سټیفن ډیمسټورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشري کوله. تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې اوري.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د کار د پایل هرکلی وکړ او هیله څرګنده کړه چې یانکوبیش به د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو په همغږي کولو کې مهم رول ولوبوي. یانکوبیش د سهشنبې په ورځ ناوخته کابل ته راورسېد او د چهارشنبې په ورځ سهار یې په کابل کې له افغان ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته وویل چې یانکوبیش د سیمې په کچه د ملګرو ملتونو یو تجربه کار ډیپلومات دی او کولی شي د افغانستان په چارو کې راغنده رول ولوبوي.
هغه کوبش د ملګرو ملتونو د سیستم یو تکړه او ساده خبر ډیپلومات چې مخکې په سیمه کې ډېرې تجربې درلودلې دي. دوامدار است ملګرو ملتونو د سرمنشي شخصي اعتماد په باندې په کراسو باندې تکرار شوی ده او موږ هیله منو چې د دې مشرۍ لاندې د افغانستان حکومت او د یونما ترمنځ هغه همکاري همغږي او ګډ کار چې پخوا هم موجود و لا ورغېږي او لا نور هم د افغانستان د خلکو په ګټه په افغانستان کې د سولې د ثبات او د پرمختګ په ګټه باندې ادامه پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی یانکوبیش په داسې حال کې کابل ته راغلی چې په هیواد کې د امنیت د انتقال بهیر روان دی. کوبیش کابل ته د رسیدو په مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې په لنډو خبرو کې د افغانستان روانه وضع حساس وبلله او ویې ویل چې هڅه کوي د افغان دولت او خلکو د یو ښه همکار په توګه پاتې شي.
زه سترګې په لار یم چې دلته کار وکړم. زه دې ته هم سترګې په لار یم چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په بهیر کې دلته و اوسم او د افغان دولت او خلکو یو ښه همکار و اوسم. زه په داسې حال کې د یوې ښې همکاري لپاره هڅه کوم چې افغانستان د پرمختګ یو نوی پړاو ته ننوځي. ملګري ملتونه تل دې ته چمتو دي چې له افغانستان سره تر خپل وسه مرسته وکړي.
له یانکوبیش څخه مخکې سټیفن ډی مستورا په افغانستان کې په دې پوسټ کار کاوه، خو ځینې افغان کتونکو اندېښنه څرګندوي چې یانکوبیش د افغانستان د روانو حالاتو په اړه معلومات نه لري او د دې هیواد په چارو کې به هم رول ونه شي لوبولی.
د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي یانکوبیش د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د سولې او وسله والو مخالفانو سره د سولې د خبرو موضوع د په ماموریت کې شامله ده او ملګري ملتونه په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر او وسله والو مخالفانو سره د خبرو ملاتړ کوي. یانکوبیش په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد له وسله والو مخالفانو سره د خبرو او د نړۍ له یو شمېر سترو هیوادونو سره د ستراتیژیکو تړونونو پر سر خبرې پیل شوي. له ځینو سره یې دغه ستراتیژیک تړونونه هم لاسلیک شوي دي. 59 کلن یعقوبیش چې پخوا یې د سلواک د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوله، د موسکو د نړیوالو اړیکو له انسټیټیوټ څخه فارغ شوی او په 5 ژبو خبرې کوي. مخکې له دې چې ښاغلی کوبیش د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي په توګه وټاکل شي، د اروپا لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي کمیسیون مشري یې په غاړه وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی په داسې حال کې په دې هیواد کې په د یوناما د ماموریت مشري پیلوي چې په دې هیواد کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل د سولې د روانې هڅې پیل شوې دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی به د روان میلادي کال په لومړۍ روبه کې له وسله والو مخالفانو سره د تفاهم بهیر ته داخل شي. له بلې خوا په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازی مارک ګروسمن د سیمې د هیوادونو په سفر کتلی دی، په سفر وتلی دی. خو پاکستان بیا ویلي دي چې ښاغلی ګروسمن دی په اوس وخت کې چې د دې هیواد وضعیت سم نه دی، د له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ناراضي. د دغو موضوعاتو تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ ابتدایي خبرې یو نتیجه ورکړي، دا شورا چمتو ده چې له طالبانو سره د تفاهم بهیر پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د هیواد ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن د سفر مخنیوی کړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې په قطر کې د خبرو او د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو مسله په ډاګه شوه. طالبانو هم اعلان وکړ چې غواړي په قطر کې د ځان لپاره دفتر پرانیزي. د افغانستان حکومت که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ په لومړنیو خبرو کې برخه نه لري، خو ویلي دي چې د سولې د دغو خبرو او په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو سره ځکه موافق دی چې له دې سره به د طالبانو ادرس مشخص شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی او د عامه پوهاوي او تبلیغاتو د کمیټې مشر قاضي محمد امین وقات له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د بهیر یوه برخه ده او د دې بهیر د بریالیتوب لپاره د دې هیواد همکاري ډیره مهمه ده.
واقعیت مسالې خداره چې موږ ګاونډي هیوادونه براس کې پاکستان هم د افغانستان د سولې د پروسې یوه برخه ده او طالبان چون حضور په بعینن د پاکستان کې د قیادت نو هغوی سره که د پاکستان لخوا نه همکاري او زمینه سازي ونه شي نو طالبان مستقلا نه شي کولی چې هغه د پاکستان نه خروج وکړي یا خپل تعصب ونیسي. چې دوی خبرې پاک د پاکستان همکاري دا یو ډېر بنیادي مسله ده.
د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی مارک ګروسمن روانه اونۍ افغانستان او د دې هیواد د سولې د بهیر مهمو ګډونوالو هیوادونو ته په سفر وتلی، خو پاکستان ویلی دی چې ګروسمن د اسلام آباد ته نه راځي. یو پاکستانی لوړ رتبه چارواکي د خپل نوم د نه افشا کېدو په شرط رویټرز افغانس ته وویل چې ګروسمن له پاکستان څخه غوښتنه کړې وه چې غواړي دې هیواد ته راشي، خو موږ ورته وویل چې په اوس وخت کې دغه سفر امکان نه لري. د چارواکي په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی معین ډاکټر همایون خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو علت یې دا دی چې په مهمندو ایجنسۍ کې په وروستیو کې 4 پاکستاني پوځیان د امریکایي الوتکو په بمبارۍ کې ووژل شول.
پاکستان دا فیصله کړې وه چې دا ټوله مسله چې کومه ده دا به موږ د پارلماني کمیټې ته حواله کړو او هغوی به سفارشات کوي چې امریکې سره دا معاهدې چې کومې دي د پته ټولو باندې چې نظرثانی کوو نو څه قسم نوی معاهدې به ورسره دستخط کوو. نو کمیټې خو خپل کار پوره کړه، اوس به پارلمنت ته ځي ټو دی هاوس، نو هغوی به بیا فیصله کوي چې دا ان کنیکشن ود ټیرریزم چې کومې معاهدې دي امریکې سره هغوی کې څه تبدیلې څه ترمیم پکې
په واشنگتن کې. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم تایید کړه چې اسلام آباد له واشنگتنه غوښتنه کړې چې ګروسمن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو او له طالبانو سره د سولې د امکاناتو د څېړلو په هدف اسلام آباد ته نه ورځي. ټاکل شوی دی چې مارک ګروسمن به په دې اونۍ کې د کابل ترڅنګ قطر، ترکیه، سعودي عربستان او اماراتو ته هم سفر وکړي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د غراز د افغانستان په شمول د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د خاص استازي مارک ګروسمن د سفر په اړه مو د پاکستان د عکس العملونو په باب او د پاکستاني چارواکو د عکس العملونو په باب واوریدل. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې ښاغلی ګروسمن دی په اوس وخت کې د خبرو لپاره اسلام آباد ته ناراضي. لبل خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مسول وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې یو مهم ونډوال دی او د دې هیواد همکاري په دې هیواد کې د سولې په ټینګېدو کې ډیره مهمه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا له مسول سره مو مرکه کړې، خو له یوې لنډې دمې وروسته به واورئ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی به د روان میلادي کال په لومړۍ روبه کې، یعنی په لومړیو دریو میاشتو کې، له وسلوالو مخالفانو سره د تفاهم بهیر ته داخل شي. د سولې عالي شورا وایي تر اوسه پورې د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې روانې دي او د دې خبرو له نتیجو وروسته به له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرو ته لار هواره شي. د سولې عالي شورا همداراز وایي له وسلوالو مخالفانو سره سولې ته له افغانستان څخه پاکستان ډېره اړتیا لري، چې په دې برخه کې همکاري هم ډېره مهمه ده. زموږ همکاري زکی غیاسی نذیر د سولې د عالي شورا له غړي او د عامه پوهاوي او تبلیغاتو د کمیټې له مشر قاضي محمد امین وقات سره مرکه کړې او په سر کې په قطر کې د وسلوالو مخالفانو لپاره د خبرو اترو د زمینې د برابرولو او دغه راز د هغوی لپاره د یو دفتر د پرانستلو په برخه کې د پرمختګونو پوښتنه کړې. هغه په ځواب کې وویل
خو دا د خطر جریان دې مرحلې ته نه ده رسېدلی چې هغلته د طالبانو د سولې د عالي شورا نمایندګان ته شرایط اماده شي چې د یو بل سره کښېني او هغه ابتدایي تماس او تفاهم قایم کړي. دغه مرحله لا په دې حد کې نه ده.
ښاغلی وقات، دغه مرحلې ته به تاسو کله رسېږي؟
امید لرو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د مبادلې مسله سر ته ورسېږي، چې تر اوسه رسېدلې نه ده، د خبرو لاندې ده او بیا طالبانو خو دا منلې ده چې زمونږ سیاسی برخه اوس فعاله شو او مخکې سیاسي برخه فعاله نه وه، خو دا مسله یعنی زیاته د طالبانو د ظرفیت او صلاحیت وراره لري چې هغوی اماده شي دې خبرې ته، امریکا هم اماده شي او د افغانستان دولت هم د دې پروسې حمایت کوي. خانه موږ خو اماده یو، موږ یو نیم کال کېږي د سولې عالي شورا لرو او مسلسل پیغامونه لیږو طالبانو ته او نړیوالو ته چې د تماس او تفاهم لپاره اماده شي. نو کله چې اماده شو موږ اماده یو دې خبرې دپاره چې خبرې پیل کړو.
تاسو کله به یو پلاوی قطر ته لاړ شي، داسې یو پلان لرې؟
کله چې په قطر کې د سیاسي حالات داسې اماده شول چې طالبان د خپل حضور ومني، موږ خو بیخي اماده یو چې موږ هغلته حضور پیدا کړو، د طالبانو سره د سولې د پروسې تماس او تفاهم پیل کړو. هغه سې فزیکي یا تشکیلاتي حالت چې اوس موږ ځو تعمیر ګورو یا تشکیل ګورو، زه فکر کوم چې دا دومره خبره نه ده. خبره هغه سیاسي حضور او بهره برداري ده. نو چې کله طالبان حضور پیدا کړي، امریکا هم په دې خبره کې صراحت ولري، زموږ دولت هم ولري، نو دا درې جهات چې دې نه مطمئن شي، نو موږ لپاره زمینه سازي کېږي. زموږ دولت هم راپور راکړي، د قطر دفتر اوس دې خبرې لپاره آماده ده چې د سولې عالي شورا هیئت لاړ شي. نو موږ به ځو، تر اوسه پورې دغه راپور موږ ته د وزارت خارجه او د دولت په خوا نه دی راکول شوی.
ښاغلی وقته چې د سولې په پروسه کې عملاً داخل یاست، نو په دغه پروسه کې غیر د بندیانو له تبادلې نور کوم داسې خنډ شته؟
نو واقعیت مسالې خو دا ده چې موږ ګاونډي هېوادونه براس کې پاکستان هم د افغانستان د سولې د پروسې یوه برخه ده، او طالبان څومره حضور په بهنن د پاکستان کې د قیادت، نو هغوی سره که د پاکستان له خوا نه همکاري او زمینه سازي ونه شي، نو طالبان مستقلا نه شي کولی هغه د پاکستان نه خروج وکړي یا خپل تصیب ونیسي. چې دوی خبرې پا د پاکستان همکاري دا یو ډېر بنیادي مسله ده.
او که چېرې پاکستان ونه غواړي، نو د سولې خبرې به کومه نتیجه ورکړي؟
پاکستان دغې ته ضرورت لري، ولې پاکستان خپله هم د پاکستاني طالبانو له خوا نه په انتحار او انفجار دا دوام لري، نه یوازې امنیتي قوتونه بلکې هلته د مذهبي فرقو ترمنځ هم دغسې شخړې زاخې کېږي. بناً د پاکستان ضرورت د سولې پروسې ته زموږ څخه زیات دی.
ښاغلی وقت که په خلاص توګه راته ووایي چې تاسو به له وسله والو مخالفینو سره، البته د نړیوالې ټولنې په همکارۍ سره، څه وخت عملاً د افهام او تفهیم پروسې ته ورداخل شي، داسې وخت ورته ټاکلی شي؟
امیدوار یم چې د امریکا هم چې لیواله ده، اوباما هم په همداسې مرحلې کې ده چې دا اعلان کړی چې خو نه هغوی خپل قوتونه وباسي د روان کال کې او تر څوارلسم کاله پورې، بلې خوا نه د امریکا انتخاباتو کې همداسې پالیسۍ ته ضرورت دی، او خپله مصالح مخالفین هم همداسې پالیسۍ ته طبعا ضرورت لري. پاکستان او ځینې ګاونډي هېوادونه هم ضرورت لري. دوی به ورو ورو یو قدم تر مخ دي روان عیسوي کال په اوله ورو به کې امیدوار یم چې دغه زمینه سازي وشي چې موږ تماس او تفاهم پیل کړو.
د سولې د عالي شورا لغړی او د عامه پوهاوي او تبلیغاتو د کمیټې له مشر قاضي محمد امین وقات سره د دې شورا د سولې د هڅو او وسله والو طالبانو سره د امریکا د ابتدایي خبرو د پرمختګ د څرنګوالي په اړه مرکه وه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته په سفر کې خلکو سره ژمنه کړې چې په دې ولایت کې د بیا رغونې له پروژو سره به د امنیت په برخه کې همکاري کوي او د پولیسو شمیر به زیاتوي. څو شپې مخکې مې ګردیز ته د کورنیو چارو د وزیر د سفر په اړه له خپل خبریال مرنیادی سره خبرې وکړې. هغه وویل
قسم د دې سفر هدف ګاونډي ولایت پکتیکا او چغل تلار شي، خو هوا د خرابوالي له امله په پکتیا مرکز ګردیز کې ستون شي. ښاغلی محمدي له ځای چارواکو سره په غونډه کې خلکو غندښنو ته په جواب کې چې لوی خو د غلطه غټي پروژې د امنیت نشټوالي له امله په ټپه درېدلې دي، او له بلې خوا د پولیسو د وړتیا لپاره دوی غوښتل چې کار وشي او یو څنور په امکاناتو ته برابر شي. ښاغلی محمدي د دوی ته داډ ورکړ چې د مچلغو د بندې پروژې لپاره چې له دې وړاندې د امنیتي ستونزو له وجې په ټپه درېدلې ده، د هغې لپاره به امنیتي کسان ګماري او همدا ډول به په دغه سیمه کې، البته په دې زون کې، د پولیسو تجهیزات زیاتوي او د دې په شمیر کې به زیاتوالی راولي. د پکتیا د ولایتي شورا وکیلانو هم له دېنه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې باید جدي پاملرنه وکړي، ځکه له دې وړاندې د مچلغو بند پروژه چې اوس په ټپه درېدلې ده د قومي ساتونکو لخوا امنیت ساتل کېده. نو دوی غوښتنه کوله چې باید دغه چارې افغان امنیتي چارواکو ته وسپارل شي تر څو په کم وخت کې دغه پروژه بشپړه شي او هغه چارې په نورمال ډول پر مخ ولاړې شي.
په ګردیز کې د ازادي راډیو خبریال لمر نیازی و چې د پکتیا ولایت د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر بسم الله محمدی د سفر د جزئیاتو په اړه معلومات راکول. د افغانستان سره مشه ټولنه وای نن د حوال لارې د بدخشان پر افغانستان ولسوالۍ کې واورو زپلو خلکو ته مرستې ورسول په خاطر د بدخشان زینو ځای چارواکو شکایت کړی چې د دې ولایت پاتو ولسوالۍ کې په تیر درې ورځو کې برف کوچونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه رسولي خو اړوندو ادارو د مرستې لپاره ځان نه دی ورسولی. د بدخشان چارواکو ویلي چې په دې برف کوچونو کې شپږشتنه مړه او څلور څلوېښت نور ټپیان دي. په بدخشان کې واورو زپلو خلکو ته د سرې میاشتې د ټولنې د مرستو په باب د دې ټولنې له ویاند ولید اکبري سروري سره زما همکار احمد زبیر ژمن مرکه کړې ده.
دا وخت خبر دی چې له درې ورځو را په دې خو بدخشان کې د واورې د ورښت له امله ډېر ستونزې پیدا شوي دي. همدارنګه ځینې برف کوچونه هم هلته منځته راغلي دي. خو د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لارو د بندېدو له امله ونه شوای کول دغه هېوادوال ته رسېدګي وکړي. اما دا په دې مانا ده چې موږ کوم کار نه ده کړی. موږ پوره امادګي د بدخشان په ولایت کې لرو. دا غرنن چې تاسو سره خبرې کوم موږ وتوانېدو چې د هوا له لارې د ارغستان ولسوالۍ ته د سلو کورنۍ لپاره موږ جامې ولېږو. همدارنګه روغتیایي توکي دي چې روغتیایي دغته موږ صحي کټونه وایو دا مو د سلو کورنۍ لپاره د هوا له لارې دغه ولسوالۍ ته انتقال کړي دي. همدارنګه زموږ د نجات ټیمونه د راق ولسوالۍ کې زموږ نجات ټیمونه هلته رسېدلي دي او پنځه تنه هېوادوال چې د برف کوچ له امله له واورو لاندې وو د هغوی جسدونه زموږ ټیمونه راویستلي دي. زموږ هڅې دوام لري او له ادارات سره چې موږ په تماس کې وو هغوی موږ ته وعده راکړې ده چې په ډېر کم وخت کې به د لارې پرانیزي. کله چې لارې پرانیستل شي هر هغه څه چې په هغه ځای کې مسؤلیت وي زموږ او اړتیا وي موږ سره آماده د بدخشان په ولایت کې شته او موږ به دې خلکو ته مرستې ورسوو.
په بدخشان کې واورو زپلو خلکو ته د افغانستان د سرې میاشتې د ټولنې د مرستو په باب د دې ټولنې له ویاند ولید اکبري سروري سره مرکه وه. په بدخشان کې چارواکو ویلي دي چې د وروستیو واورو د ښویېدو په پیښو کې د مړو شمېر شپږشتو ته رسېدلی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د دې ولایت په اتو ولسوالیو کې برف کوچونه راغلي دي چې له امله لارې په سیمو کې بندې شوي دي. خلک هم شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره دولت او نورو موسسو زمي او عاجل مرستې نه ریکړي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم د پاکستان د روانو سیاسي حالاتو په باب د پاکستان د ملکی حکومت او پاوستر منز لانجې مخ په زیاتېدو او پاوزنه وړي په هیواد باندې خپل عام او تام واک له لاسه ورکړي. په دې اړه به د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له جنا خالکو زی وورو.
پاکستان یو ځل بیا د شخړو ډګر ته د داخلېدو په حال کې دی او دا ځکه چې قضا غواړي انتخاب شوي مشران له پښو وغورځوي. د پاکستان روانو لهجو څخه دا هم په ډاګه کیږي چې دا هیواد په دې وروستیو کې څومره بدل شوی دی. په دې معنی چې پوز د تیر وخت په څیر نشي کولای په انتخابي یا ملکي حکومت یرغل وکړي او کودتاوي وکړي. په داسې یو حالت کې دواړه لوري باید له حوصلې نه کار واخلي. ملکي حکومت ممکن د راتلونکي اوړي یعنی د انتخاباتو تر وخته په واک کې پاتې شي. په واشنگټن کې د سولې د انسټیټیوټ کارپو موعد یوسف وای کچیرې دا 1990 لسیزه وای نو پوز به یو کال مخته کودتا کړی وای. تر اوسه نه ده څرګنده چې د پاکستان قاضیان تر کومه حده د ملکي حکومت د لری کولو اشتها یا لیوالتیا لري. د یوسف رضا ګیلانی ائتلافي حکومت په پارلمان کې اکثریت لري او انتخاباتو ته شاوخوا یو کال وخت پاته دی. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونه په یو کمزوري حکومت خوښ دي. خو د ګیلانی پیپلز ګوند چې له پوز سره ښه اړیکې نه لري نه غواړي په انتخاباتو کې د پوځیانو په ملاتړ بریا ترلاسه کړي. د سولې د انسټیټیوټ کارپو موعد یوسف وای هر ډول سناریو یا داستان کو جوړ هم شي بیا به هم مصیبتونه رامنځته کیږي او هیڅوک به ورڅخه ګټه وانخلي. زرداری په 2008 کال کې واک ته ورسید او د اسوشیټډ پریس اژانس په باور د پاکستان وضع د بل هر وخت په پرتله خراب ده او بحران به د خلکو د توقع یا تصور پر خلاف نور هم جدي او خطرناک شي. د پاکستان سیاسي شخړې باندې اوازې د دغه اټومي طاقت لرونکي هیواد حکومتي سیستم ماتو ګټ کړي، بلکې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د اړیکو د خکېدو او د افغانستان د سولې له عملی سره د پاکستان د همکارۍ ټولې هیلې به هم په اوبو لاهو کړي. د پاکستان ستره محکمه به د پنجشنبه په ورځ یوسف رضا ګیلانی احضار کړي او ورڅخه به وپوښتي چې ولې څارنوال ته امر نه دی کړی د اداري فساد تورونو په اړه له جمهور رئیس آصف علي زرداري څخه تحقیقات وکړي. زرداری او وژل شوی مرمنې بېنظیر بوټو په 2003 کال کې په سویس کې په یوې غیابي محاکمې کې په اداري فساد محکوم شوی ول او تور ورباندې لګول شوی و چې د واکمنۍ پر مهال د میلیونونو ډالرو خیانت کړی دی. زرداری او مرمنې د محکمې د حکم پر ضد مرافعه غوښتې وه او په 2003 کال کې د پاکستان د حکومت په غوښتنې د هغوی دوسیه لرې شوه. د همدې معاملې پر اساس بېنظیر بوټو پاکستان ته ستنه شوه او د 2008 کال په انتخاباتو کې فعالیت پیل کړ چې وروسته ووژل شوه. د پاکستان سترې محکمې په 2009 کال کې زرداری وبخه، خو دا مهال یو ځل بیا د زرداری د اداري فساد مسله راپورته شوې ده. له یوسف رضا ګیلانی څخه غوښتل شوي چې د سویس چارواکو ته یو لیک واستوي او له هغوی څخه دې وغواړي چې د زرداری پر ضد دوسیه بېرته فعاله کړي. حکومت په تیرو دوو کلونو کې مقاومت کړی او وایي تر هغې چې جمهور رئیس په څوکۍ ناست وي له عدلي تعقیب څخه معاف دی. د سترې محکمې او ملکي حکومت ترمنځ لانجه جدي شوې، خو ګیلانی نرم او د پخلاینې الفاظ استعمالوي او زیار باسي چې د محکمې خبره اوږده کړي. زرداری وایي هیڅ کله به سویس ته لیک وانستوي او دا ځکه چې دا به د ده مېرمنې بېنظیر بوټو ته سپکاوی وي. که چیرې ستره محکمه ګیلانی استعفا ته مجبور کړي او نوموړی لرې شي، نو واکمن پیپلز ګوند باید چې یو بل صدر اعظم موظف کړي. سترې محکمې د غرض د هغه لیک یا یاداشت د څېړنې لپاره یو کمیسون ټاکلی چې جمهور رئیس زرداری پکې امریکایي چارواکو ته د احتمالي کودتا یادونه کړې وه او په مخنیوي کې د هغوی مرسته غوښته.